د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ یې د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهمه برخه درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
د خیبر پختونخوا مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولې دي. افغان ولسمشر ملګرو ملتونو بخښنې نړیوال سازمان او امریکا په بلخ ولایت کې د یو مرستندوی ادارې د نه کارکوونکو وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده او امریکا وایي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په نه میاشتو کې په هوایي بمبارۍ کې تر 10,000 زیات اورپکي وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. نن په بلور هاوس په خبر کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشري اسفندیار ولی خان کوله. د غونډې وروسته اسفندیار ولی خان مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل
چره کور څوکیدار وای چې غلا شوی دا هغه څوکیدار بیا دا وای ما کړی دا او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم کستاره کور نه دا څوکیدار پخپل کینه وغلو کی بیا به ته اوسه ته ځان له څوکیله کنه بدلی به مونږ دا وایو چې د بدلیاتو انتخابات شوی دی. عمران خان وای چې پدې کې داندلی شوی داندې پکار دادی چې دونه غیرت او پختو د صوبای حکومت په ځان کې پیدا کی چې چونکه ما داندلی کړی دا لہذا ما کورسې پرې خو دا
داو دا عوامي نشتل پارټي مشر اسفندیار ولی خان چې مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کولې. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د دیشرم په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولې دي. تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند په خلاص زړه په بلدیتي انتخاباتو کې درغلې کړې دي. په پیښور پرېس کلب کې د بیا د عوامي جمهوري اتحاد مشر او صوبای وزیر شارام خان ترکی خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې الیکشن کمیشن له پکار ده چې د دغو درغلیو نوټس واخلي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره ورځ ویلي دي که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور وي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلي کړې ده نو بیا د ټاکنو کولو ته تیار دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن یو مقامی عدالت د یو صوبایي وزیر علي امین ګنډاپور ضمانت خوشې کړې دي. له ډیر اسماعیل خان څخه د مشال رادیو خبریال وایي چې په صوبایي وزیر علي امین ګنډاپور د مئی دیشتمې نیټې بلدیتي انتخاباتو کې د ګډوډي او د بیلټ بکسونو د پټولو تورونه وو خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. مقامی پولیسو پرون علي امین ګنډاپور گرفتار کړی وو. صوبایي وزیر نن عدالت ته وړاندې کړ شو او په ضمانت خوشې شو. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په ضرب عزب اپریشن کې یې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اوس په خاریو کې د ترهګرو پر ضد د کاروایانو وخت راغلی دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان میجر جنرال عاصم باجوا سلیم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال جنرال راحیل شریف ویل چې د هیواد دښمنان په ملک دننه د ترهګرو مرستې کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي خو دښمن بچرې هم خپل مقصدونو ته پرې نږدي. د کشمیر د شخړې په حق له د جنرال راحیل شریف وینا وه چې باید دا شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې حل کړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت په بخ کې د یوې مرستندویه موسسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو کې غندلې دي. د امریکا سفارت وایي پیپل ان نید د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغه وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړل. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکوونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زار ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. دغه پیښه چې تر اوسه یې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نن مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان مثبته رویه ترلاسه کړې او ورته ویلي دي چې د راستنیدنې د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به د دغه هیواد مهاجرینو موده وغځوي. نوموړي ویل چې دوی به په دې اړه یو درې اړخیزه ناسته هم ولري. په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان 2015 کال تر پایه د اوسېدو اسناد لري. چارواکي وای نن سهار په لوګر او فریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییز حملو کې 43 تنه وژل شوي دي. په لوګر کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر مشال اړتیا وی چې نن سهار 4 بجې وسلوالو طالبانو په خرس او برکی برک ولسوالیو کې د ملي اردو په پوستو حمله کړې چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری او اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. په همدې حال کې د فریاب د سبسپوش ولسوالۍ امنیت قمندان مشال اړتیا ویل چې طالبانو نن سهار په بای مغلی سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوسته حمله کړې. په دې حمله کې دوه پولیس والا او دوه وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه په د دې پیښې په اړه وسلوال طالبانو څه نه دي ویلي. تاسو مشال رادیونه خبرونه اورئ. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکین ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو نهو میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 10 زرو زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ورپکې وژل شوي دي. بلینکین په پیرس کې نن اتحادي ملګرو سره ملاقات وروسته فرانس انټر راډیو سره په مرکه کې ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنګیالو پر ضد عملیاتو کې ډېر پرمختګ شوی دی، خو اوس هم دغه ډله ډېره قوي ده او د بریدونو توان لري. بلینکین ویل چې د دې کمپاین په پیل کې دا خبره کړې وه چې په دې کې به وخت لګي. نوموړي زیاته کړه چې د دریو کالو پلان کې په پام کې وو او په دې کې نهه میاشتې تیرې شوې دي. وروستۍ خبر، یورپین پارلمنت د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین نه اتیا او سیاستوالو له داخلېدو نه د منع کولو په جواب کې د روسیې چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د یورپین پارلمنت مشر مارټین شولز تېره ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویل چې روسی چارواکو پر خپلو پریکړو کې د نړیوال قانون او قانوني ذمهوارو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه، او اوس هم له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به یو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 13 پیسې او 112 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 3.5 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور کې وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، په بنو کې به زیات نه زیات 8 دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روان خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د شویو بدنظمۍ او پړه د صوبې پر حکومت اچولی او ترې غوښتي چې استعفا دې ورکړي.
په کار دادی چې دونه غیرت او پښتو دا صوبې حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څومکه ما دا اندلی کړې ده، لهذا ما فرصه پریښوده.
هم د خیبر پختونخوا په ائتلافي حکومت کې شامل د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم هم په شویو بلدیاتي ټاکنو کې پر تحریک انصاف ګوند د درغلیو تورونه لګوي.
دا هغوی کارکنانو ډېر ناوړې کارې کړې دي. دا کارونه هغوی کړې دي چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغوی لپاره استعمال شوی دی.
او د بلوچستان سیاسي ګوندونو مشران وایي د دغه صوبې په مستون سیمه کې د یو شمېر پښتنو د وژلو هدف پښتانه او بلوڅان یو له بل سره په جګړه اخته کول وو چې د دوی په خبره دغه سازش یې ناکامه کړ.
حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوس. او دا هم اولنې رپورت: د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ نن چهارشنبه په پیښور کې د یاد ګوند د غړو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ولګول او په دغه ترڅ کې همداراز وغوښتل چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکۍ لپاره د لنوي سره ټاکنې وشي. له پیښور غلام غوث رپورت راکوي.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمې په بدلیاتی ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي سوکو او د بدلیاتی سوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور سوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده او هغه سوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوې دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې ذمہواری به پچا راځي، د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا ډېر څلوېښت کسان وفات شوي دي، د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار دا دي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څومکې ما داندلی کړې ده، لهذا ما کورسې پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېري صوبایي حکومت په دې بدلیاتی ټاکنو کې ټګي نه وې کړې، نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړې وي.
زه خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی اې دونه اعتماد وکړ، سره د دې چې په خپله کپتان منی چې ما ټګي کړې ده، سره راغې ټګیم دا دونو کړو سوچو که بې ټګی وي چې موږ به څه لوبې کولې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لویه ناکامي ثابته شوه په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې ګواهي یې تش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، ګواهي یې تش حزب اختلاف جماعتونو نه کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کئی، گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیڈر عمران خان کئی. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
که چېرته د عمران صاحب د دلیل او د ډیمانډ چې چای دندې کړی د مستعفی شي، لکه نواز شریف صاحب نه استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولې مستعفی نشي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ پرون په صوبایي حکومت کې د شریک ګوندونو مشرانو هم وویل چې د جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد مشرانو وویل چې دغه ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې شوې دي. دوی غوښتنه وکړه چې بیا د انتخابات وکړل شي. تفصیل اورو له پېښوره د خالد خان په رپورټ کې.
دا جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم د نهه پورز په خبر کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دې شمعي په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي، او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخان، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي، چرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
دا هغه کارکنانو ډېر ناوړه کاری کړی دی. هغه په دې د دې چې ولس له دا حق ورکړی وي چې هغه په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي، هغه په هغه باندې په مجرمانه تور په هغه باندې دا اثر پر وصلو کوشش کړی دی. په هغه باندې موږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکه په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې ثوابه ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې دا درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن مونږ اپیل کوو چې د دې نوټس واخلي، دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې داندلی شوی دا ری پولینګ ته لړ شي، او کم خلک چې پدې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کې ریګینګ کېدل، پاغي معنی قانوني کاروایی کېدل، دار الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پېښور کې د جماعت اسلامي ضلع امیر صابر حسین اوان د پېښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی، او ویل دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای په کار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پا پام وکړي.
زه په دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغوی کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغوی دپاره استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مئی نه پس په پېښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمهوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د هیواد الیکشن کمیشن ګڼي چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې په لویه کچه درغلی شوي دي، نو دی او ګوند یې حاضر دي چې په ټولو صوبه کې دوباره ټاکنې وکړي. د چارو پوهان بیا وایي عمران خان چې د هیواد په تیرو عامو انتخاباتو کې پر مسلم لیگ نون ګوند د درغلیو تورونه پورې کړي دي، اوس چې نور ګوندونه په خیبر پختونخوا کې د ده پر حکومت ورته تورونه لګوي نو نوموړي سیاسي بیان بازیو ته مخه کړې ده. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د نهې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان وینا وه چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو.
موږ دوباره د انتخاباتو لپاره تیار یو او د پوز په نگرانی کې دی وشي.
د عمران خان په دې وړاندیز په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
دا د مجبورۍ بیان دی او د مجبورۍ بیان په دې دی چې یو خو دوی په خپله باندې او دې خلاف یو اوږد سیاسي تحریک چلولی دی، چونکه اوس الزام لګي نو دا خلکو د خولې بندولو لپاره دا د دوی لپاره سیاسي طور ضروري ده چې دوی دې دا خبره وکړي. دویمه رخ یې دا ده چې هغه الزامات هغه یوازې د دوی مخالفې پارټیانې نه لګي، بلکې د ده دواړه پارټنرز دي هغوی دواړه پرې هم دا الزام لګي. نو د دې د وجې نه د دوی د طرف نه دا آفر راځي، دا په دغه کانټیکسټ کې دی.
یو بل د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو په ټول صوبہ کې بیا د سره انتخابات کول ګران ده.
کوم غیر جانبدار مبشرین دی هغه هم د دندې طرف ته اشاره کوي، مثلا فاصل چې دین او هغه خپل رپورٹ کې دا ویلي چې شپږ ویش فیصد د دندې شوی ده، چې په یو انتخابات کې دندې پنځه ویش فیصد نه سیوای نو تاسو خپل اندازه لګولې چې هغه دندې څومره لوی پیمانه باندې ده. دویم سوال دا ده چې آیا انتخابات به دوباره وشي او کنه؟ نو په خپل باندې دوباره انتخابات کو ممکن نه ښکاري، ځکه چې انتخابات کول آسان کار نه دی. البته په کومو حلقو
خبری کی گئی. دوبارہ د پاکستان تحریک انصاف اتحادی گندونو، جماعت اسلامی او عوامی جمہوریہ اتحاد په شمول نور سیاسی گندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګوي او غوښتنه کوي چې په صوبه کې دی بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په بنو کرک او لکی مروت ضلعو کې تر بلدیاتي ټاکنو وروسته ځینې غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي، خو ډېرې لا هم پاتې دي. په دې سیمو کې د ځینو یونین کونسلونو نتایج متنازعه ګرځول شوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخ ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
په بنو کې ټول یو کم پنځوس یونین کونسلو کې به یو کم پنځوس ذیلي او یو کم پنځوس تحصیل کونسلران منتخب کیږي. مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمالی پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه ترلاسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم پنځوس یونین کونسلو کې د دوه څلوېښت یونین کونسلو نتایج مخې ته راغلي، چې په ذیلي کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډله په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی. یعنی جمعیت علما اسلام فی ډله نونس، پاکستان تحریک انصاف دولس، آزاد اوه، پښتونخوا ملی عوامی ګوند یو، عوامی نیشنل ګوند دوه او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ ترلاسه کړي. دغه شان بنو کې په یو کم پنځوس یونین کونسلو کې د څلوېښت تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي، چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علماء اسلام په دویم نمبر دی. د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي، او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي. دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش ذیلي او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر، یوت، کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش ذیلي کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډلې اتلس، پاکستان تحریک انصاف سلور، پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو دوه څوکۍ ګټلې دي. د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي، او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډله په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم یویش ذیلي او یویش تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، که څه هم د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتایج به پر اووم جون اعلانیږي، خو غیر حتمی نتیجې هم را روانې دي او ګټونکي کاندیدان خپلې کامیابۍ لمانځي. په ګټونکو کاندیدانو کې یو شمیر زنانه هم دي او دوی خوشحاله دي چې د کوم مقصد لپاره یې ووټونه اغستې دي هغه به ترلاسه کړي. رابعه اکرم خان په دغه اړه له اسلام آباد رپورټ راکوي.
صدف افتخار چې د چارسدی ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوی ده. وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې دا ویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوی دی، نه دا چا وهم ګمان کې راځي. بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کیږي په کورونو کې، هغوی د دستکاری سینٹر جوړول چې اغوی پاغه کې کینی او خپل هنر مظاهره اغوی کولی شي، مطلب چې اغوی کم ابیلیټیز پاغه کې دي چې هغه ابیلیټیز اغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شمع قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپلې کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی اویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکه دلته کې حالات داسې وو چې لکه ښځې خپل حقوق هم نشو میلاوېدی او خپل ورزي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هېڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل خاون پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاصکر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره کوشش کوم.
خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړې کړې شوې د قایمه کمیټې غړي راج طارفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره شي به سالانه ترقیاتی پروګرام وي، نو دا به مونږ ضلعو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي، نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتی کارونه کوي. د ذکر ده په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې څه د پاسه په 6500 سیټونو شاخوا 9500 زنانو برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ د مخالفت پر خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت له پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي، چې دوی په وینا دغه یوه متنازعه سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. له اسلام آباد بیا هم د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومی سلامتی مشیر سردار جسیس د هند د خارجه وزیر سشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقې او تجارتي ترقۍ لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سردار جسیس په وینا چې د هند د خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبوله نه ده. د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خیز تعلقاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خیز تعلقات کې مداخلت نه کوي. سردار جسیس زیاته کړه چې د راهداري سره معاشي ترقي او د غونډې منطقې د ولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هواره کړي. واضح دي د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج ویلي وو چې هند ته په دې راهداري اعتراض دی، او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کومه اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې راهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې راهداري کې به لوی سړکونه، ریلوې نظام، کارخانې او د تیلو د ګیس د پیپونو یو لوی جال خپریږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي پر دې سربېره چې هغلته په وار وار د کامونو یو له بل سره جنګولو هڅې شوي دي، خو بیا هم د کامونو په حیث د پښتانو او بلوچستانو ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوچ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو وروستۍ پیښه هم ښایي د دې کامونو د جنګولو یو سازش وي، چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو دغه سازش مخه نیولې ده. مریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو کامونو یعنی بلوچ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نسته. دوی وای که هر څو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو کامونو د جنګولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوچ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسې سازشونه سوي دي.
اویا او د اچا چې کوم اشاره وه په هغه کې هم دا کوشش وو. بیا چې کله افغانستان کې د روس جارحیت رالی، بیا کوشش دا وسو چې مذهب پرست او د قوم پرست طبقې وجنګي، لیکن دا دوارې مرحلې ناکامه شوې. بیا کوشش دا وسو چې د مذهبي فرقواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنگ جوړ شي، لیکن دا هم ناکامه شوه. اوس یو وار بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوچ کام ولکه ودرېږي، دښمن خپل عزایم پوره کړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربېره باید مرکزي او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو ښې پرېکړې کړې دي.
واقعتا نم پښتونخوا یو پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبرانو وکړي، بیا د نورو پارټیانې خدای کړي، جماعت علما، نظریاتي، عوامي نشر پارټي، دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانی نیسي. ټولو صبح کې به یو داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښته وای. هغه په حکمت، تدبرو، ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګنا پښتنو وژل دلته د کامونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه، چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے.
بلوچستان کې د پښتنو او بلوچو ترمنځ هیڅ جھگڑا نشته. د مستونګ پیخه د پښتنو او بلوچ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش و چې سیاسي مشرانو د دې پیخې غندنه وکړه او په ډېره ښه متحده توګه یې ناکامه کړ، او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدلی دی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري.
د بلوڅو پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی. پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم وسایل شته، هغه پښتون ته د بل څوک وړلې نشي. دغه سه بلوڅ خپل ځان ته هم دغه وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټي هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستونګ پېښه په کلکو ټکو غندلې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې. له ګلیاز نبا لن خبرونه اورو.
عوامي نشرګون د خبر پښتونخوا له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. نن په بلور هاوس په خبر کې د عوامي نشرګون مشرانو غونډه وشوه چې مشري اسفندیار ودی خان کوله. د غولي روسو اسفندیار ودی خان مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د نگران حکومت تر سوري لاندې دي بلدیاتي انتخابات وکړ شي. د خبر پښتونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد د دیشتم مې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي او تورونه لګولې دي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي کچري درغلي ثابت شي نو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. د خبر پښتونخوا په اړه اسماعیل خان کې نن یو مقامی عدالت یو صوبایي وزیر علي امین ګنټاپور چې په بلدیاتي انتخاباتو کې پرې د درغلي او تورونه په ضمانت خوشې کړي دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په ضرب اعزب اپریشن کې کامیابیان ترلاسه کړي دي او اوس په خاډیو کې د ترهګرو پر ضد د کاروایو وخت راغلی دي. نوموړي دا خبره نن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې د یو دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر په ګډون بلګور ملتونو امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو کې غندلې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د اوسېوالو طالبانو په ډله ییز حملو کې 43 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیر نهو میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 30,000 زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ورپکې وژل شوي دي.
نن خبرونه مولا ګلویا زوري د لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخ ته راغی. د کوم اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندستان له چین سره یا بلکوم ملک سره تجارت کوي، نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي. نو چې هند په دې هر څه کې آزاد دی، نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشروالې لا د دې خبرې ادراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دوانو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصله کول وی. نو باید چې دوانو ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولای شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدون کې مشرک رس پڼخ پله ادریا نظریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلی او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامۍ ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او صوبائی حکومت. د ادارې په وینا چې دې لړکی که څه هم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامۍ ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وکتې شي نو دواړه د دې ذمہوار دي. افافین ادارې هم په خپل یو رپورټ کې د دې خبرې ذکر کړی دی. دریا آخر کې وایي د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دې انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغی. اداریه وایي اوس د دې نه هیڅ نه جوړېږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یوه لاره وټاکل شي، ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبا لوړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخ ده او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلې د افغانستان د روغ جوړ په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې د سوریې یا شام جګړې ته د افغان او پاکستاني وګړو د لیکدول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچا ووري. د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه واوسي، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد د همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازاتو ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي ترڅو په سوریې یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریې جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریې ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریې کې دا مهال تر 500,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په عین وخت کې خبرداری ورکړی چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. دغه ائتلاف غړي پرون په داسې حال کې په پاریس کې جرګه شوي وو چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
پاریس په غونډه کې د سوریې، ایران، روسیې او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انټونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
لم تؤسس فی العراق
لکه څنګه چې پوهیږي آی ایس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږېدلې هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې هغه څه چې پیښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنگیالي مرسته کوي الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده د رویټرز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمه ایز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغه ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمه چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سنی قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادی څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ امریکا د سې شنبه پر ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې له حوثی شیا یا غانو سره خبرې کړې دي دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې لا هم جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان په هغه هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ لکه بلاندې ښنه خودلې او ټینګار کړی دی چې باید داسې زمینه برابر شي چې هغه هیواد ته بشري مرستې ورسول شي تفصیل د فریبه ظاهر پر رپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو منلې چې په یمن کې له حوثی شیعه یاغیانو سره خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماری هارف وایي دغه هیواد یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د یمن جګړې د شکیلو لور لاستازو سره چې حوثی یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوثی شیعه یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې روان کال د جون میاشتې په منځنۍ اونیو کې په ژنیو کې ترسره شي تمه و چې د یمن د سولې خبرې د می میاشتې په 28مه نیټه وسی خو تر پیلې دوه یوازې څو ورځې د مخه دا نیټه لغوه شوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پایله تر اوسه لږ تر لږ 2000 کسان وژل شوي دي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی غوړي د دغې ستونزو شکیل خواوي د ژنیو په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي د خبري داس مهال کېږي چې امریکایي خبريال کیسی کومز چې په یمن کې له حوثی شیعه یاغیانو سره باندې و خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه پر ورځ دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبريالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه
یسرونی ان اشکر جلالت
خوشیم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشی کېدو په برخه کې مرسته کړې ده کیسی کومز د یوې پوځي اډې پر وختون کې د عمان د ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم
و شکر جزیل لنکول المواطن العمانيين
متحده ایالات وروسته لاغه له حوثی یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن به پرز د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک مون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشری مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28 مینیټه مذاکراتو د ځندې دوله کبله خوښی نه وشوده په عمان کې یو ډیپلوماټ ویلی چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشري مرستو په رسولو کې شته ځنډ باید لرې سي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن بې پورز خبرداری ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوړ ځواکۍ سطحه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلوماټ چې د نوم له ښودلو یو ډډه کړې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر لسمه نیټه پیل سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه کې
څو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت چارواکو ویلي چې نن چهارشنبه به د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي د سره صلیب ځایي دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف کې دي. نجیب الله الوخیل پر دغه موضوع رپورت را لیکلی دی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شا دیر شو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبې ورځې راپو دیخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سېشنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخل پولیسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې باندې د پوستونه هم ډزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین زخ زیاتې په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په اماز یو نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لارې کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخلو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربوطاتو کې بعضې وسلوال نفر هم مړه شوي دي هم تلفاتو ته رسېدلي دي.
د موساخیل د ولسوالۍ قومي مشر حمیم انګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼو او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼو پړنګ تر منځ واقع شوی دی د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې د ولس ته ارامتیا ورکړي او د ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سری میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تنی وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچېر ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوردونکو د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د لیکوالې مدیحه افضل خان مقاله خبره کړې ده. دا لیکي سربیره پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی بیا هم ژوند پکې په عادي توګه روان دی. خو لیکواله زیاتوي ریاست خلکو ته د امنیت وینا سوچ او فکر د حق ضمانت باید ورکړي چې په ترڅ کې د دې په خبره دغه هیواد د پرمختګ پر لور رهي شي. تفصیل عبدالحی کاکړاو
په فارن پالیسی مجله کې پاکستانی لیکواله مدیحه افضل خان لیکي چې که هم په پاکستان کې یوازې په تیرو څو هفتو کې اسماعیلیان د حکومت فعالان سبیل محمود او وحید الرحمن وژل شوي او عادي خلک له ویرې سره مخامخ دي، خو بیا هم په مجموعي توګه د دې په وینا په دې هیواد کې خلک په بدو حالاتو کې د ژوند کولو صلاحیت لري. دا وایي پاکستانیانو خپل ځانونه له ترهې سره بلد کړي دي او دا د یوې سروې حواله ورکوي چې یو سازمان کړی ده او د ریپورت نوم دی د ورلد هپیسټ ریپورت. په دې کې د هغو 1,350 هیوادونو جاج اخیستل سوی چې خلک پکې ډیر خوشحاله دي. په دې ریپورت کې پاکستان پر 1 نمبر دی، یعنی تر نیمو هیوادونو زیات خوشحاله دی. لیکوال وایي تر 1990 کال پورې پاکستانی ټولنه سیکولر وه، خو جنرال زیاولک په خپله واکمنۍ کې ټولنه د مذهبي توندلاریتوب پر لور رهي کړه. خو مدیحه افضل زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د یو سړي امریت نه دی، بلکې په درجنونو داسې وسلوالې ډلې دي چې هغه د خلکو د اظهار ازادي، کړنې او عقیدې کنټرولوي. د دې په خبره په پاکستان کې ورو ورو د وینا ازادي او د ټولنې ګڼ اړخیزتوب له منځه ځي. لیکواله په امریکا کې میشته، خو وایي چې کله په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړه نو د یونیورسټي داسې ډېر زده کوونکي ولیدل چې د فرانسوي فلاسفر روسو او امریکایي پوهاند نوم چومسکي د خبرو حوالې ورکولې او دا پوښتنې راپورته کولې چې پاکستان باید څنګه یو ملک وي او ولې داسې وي. مدیا افضل د دې ستاینه کوي، خو زیاتوي باید د داسې بحثونو د جاري ساتلو لپاره ریاست هر شهرې ته د امنیت او د دې ترڅنګ د سوچ، خبرو، عمل او عبادت کولو ضمانت او حق ورکړي. دا وایي که داسې ونسي نو هیڅ قسمه اقتصادي راهداري او یا د سرمایه‌کاري نورې لوی لوی منصوبې خوشحالي او ترقی نشي راوړلای.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې په زرګونو بې څوکه ماشومان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره د پاکستان له شمالي برخو سره تعلق لري. دا چې دا ماشومان څه کارونه کوي، چیرته اوسیږي او حکومت د دوی د خیر ښېګڼې لپاره څه کوي، په دې اړه ظفر کریمی دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
شپه ده د کراچۍ ساحل سره نږدې د عبدالله شاه غازی د مزار په احاطه کې یوې څنډې ته یو شمېر ماشومان او ځوانان ناست دي. 18 کلن متی الله هم د دې کسانو له جملې څخه دی. متی الله د سوات دی. هغه 1 کاله مخکې کراچۍ ته راغلی. نوموړی د ورځې د ښار نورو برخو ته ځي، خو شپه خامخا د زیارت دې برخې ته راوړي. متی الله د ده څخه د کم عمره 8 ماشومانو یو ډول مشر دی.
عبدالله شاه غازی خو زمونږ کور دی. فری روټۍ میلاویږي، فری چرس میلاویږي، ځینه سوار کوم، چرس کوم، شراب کوم، گٹکے خرم، ایرونی یار میرے آگے پوڈرز کی کوزین.
د خیریه اداری ایدی فاؤنڈیشن د تخمینې د مخې په کراچۍ کې د متی الله په څیر د بې څوکه ماشومانو شمیر د 10,000 څخه زیات دی، چې زیاتره یې د سرکونو په غاړو، د پلونو لاندې، په خالي ودانیو او د اورګاډي د پټلو غاړو ته شپې تیروي. د ایدی فاؤنډیشن ویان انور کاظمی وایي د پاکستان په شمالي برخو کې د قدرتي افتونو او ناامنۍ له وجې کراچۍ ته په راغلو بې څوکه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د بې څوکه ماشومانو لپاره لپاره د ازادۍ په نامه د یوې نادولتي ادارې چارواکی بچا حسین بیا د قدرتي افتونو ترڅنګ د دې ماشومانو د بې څوکه کېدنې لاملونه څه داسې بیانوي.
خاص کر د مدرسو د ظلم ستم ښکار شوي دي او د هغې نه راتښتېدلې دي. دېکې ډېر ماشومان داسې دي چې لکه مور پلار به توجه نه ورکوي، نو هغه د کور نه یو قسم لکه باغیان ورته ووایه، چېرته نه ورته توجه ملاوېږي، نو د هغو سره کنیکټ شي. او څه واړه داسې دي چې هغه د غربت د لاسه نه سبق لتلی شي نه څه د هغې کولی شي.
انور کاظمي وایي په دې ماشومانو کې په لږ شمېر کې ماشومان جنکۍ هم شامل دي. په دوی کې ځینې واړه واړه کارونه کوي خو زیاتره یې سوال ټولوي. خو بچا حسین وایي دا ماشومان په کم عمرۍ کې سوال ټولوي، خو چې کله یې عمر د 15 کلونو څخه زیات شي نو بیا د دوی څخه یو شمېر ماشومان د جرمونو لور ته ځي،
لکه غلاګانې کوي، جیبونه وهي، تر دې پورې چې لکه سیکس طرف ته راغب شي. دا واړه په خپله کې زیاده تر لکه د دې پیل نه دغه کېږي تېرېږي. موږ سره علاقان دي، صرف علاقان جنکۍ موږ په دې وجه نه راولو چې لکه په دې وړو هېڅ بروسه نشته.
د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک چارواکي وایي د سرکونو په سر لوی شوي دا ماشومان اوس په وړو جرمونو کې ککړ دي، خو په راتلونکي کې دوی د ترهګرۍ او نورو لویو جرمونو په لور هم تللی شي. د یادې ادارې مشر زاهد تیبو په دې اړه وایي
ګورنمنټ کې ادارو نه اس کے اوپر دھیان زیاده نه دیا،
که دې ماشومانو ته اړوند ادارې توجه ورنه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې د دې ماشومانو شمېر به نور هم زیات شي او دا به په ټولنه کې د لا زیات خرابوالي سبب وګرځي. د سند حکومت د ماشومانو د ادارې مشره سیما نازلی وایي د بې څوکه ماشومانو په شمېر کې مسلسل زیاتوالی دوی خواشینی کړي او د دې لپاره یې کار شروع کړی دی. دې کې زیاتره ماشومان له نورو ځایونو راغلي. د سند او د پاکستان د شمالي برخو ماشومان پکې ډیر دي. موږ د دوی لپاره د سرسوري او نور بندوبستونه کوو لګیا یو. د نوموړي په وینا هغه ماشومان چې په کورونو کې د تشدد له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دغو ماشومانو کورونو ته د بیرته رسولو او د دوی د نورو ستونزو د هوارولو په اړه دوی جامع پلانونه جوړ کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کورم ایجنسی کې د امن په نوم د کرکټ ټورنمنت مقابلې پای ته رسیدلې دي. په دې ټورنمنت کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلو نه علاوه د منځنۍ او کوزي کورمې په کچ 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو له شروع کېدو وروسته اول ځل دی چې د منځنۍ کورمې په مسوزو کې په دومره لوی کچ د کرکټ ټورنمنت ترسره شو. په دغه اړه ورو د طارق اورغزی په رپورټ کې
د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنمنت فائنل لوبه د درګي او مندوخیلو د لوبډلو ترمنځ وشوا، چې پکې درګي 11 په یوې وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماتې ورکړه. مندوخیلو 11 په مقرره 1200 اورونو کې شپږ نوي رنزونه د 100 وکټو په زیان جوړ کړی وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وایي په ټورنمنت کې دوی په جوش او جذبې سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنمنټونه به پر روان وخت کې هم جوړیږي. په ټورنامنټ کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلونه علاوه منځنۍ او د کوزي کورمې په کچه 500 لوبډلو برخه اخیستې وه. په سیمه کې یوه میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنټ فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان، مشران او انتظامی چارواکونه علاوه امنیتي چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنټ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنټونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. په سیمه کې دغه ټورنامنټ د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی و. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنټ وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بل دا چې ټول نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو. واضح دی چې په 2009 کال کې پوځي آپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنۍ کورمې په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ وویستل شو. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د خپرونې د پای شېبو ته ورسېدو. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت نه د مستعفې کېدو غوښتنه کړې. نن په بلور هاوس په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشري یې اسفندیار ولی خان کوله. د غونډې وروسته اسفندیار ولی خان مشال اړیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې د نګران حکومت تر سوري لاندې دي، بل دیاتي انتخابات وکړل شي. د خیبر پختونخوا په اتحادی حکومت کې شامل دو ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد د دشتمی په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي. خو د تحریک انصاف مشر روان خان وایي کچري درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخابات کولو ته تیار دي. د خیبر پختونخوا په اډر اسماعیل خان کې نن یو مقامی عدالت یو صوبایي وزیر علی امین ګنډاپور چې په بلدیاتی انتخاباتو کې پرې د درغلي تورونه په ضمانت خوشي کړی دی. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په عذب آپریشن کې یې کامیابیان ترلاسه کړي دي. اوس په ښاریو کې د ترهګرو پر ضد د کاروایو وخت را رسېدلی دی. نوموړي دا خبره نن په نیشنل ډیفنس پوهنتون کې د یوې دستوري ته وینا پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو، امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه موسسې د نهه کارکوونکو وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن مشال اړوته ویل چې دوی د پاکستان مثبته رویه ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلیز حملو کې 42 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انتونی بلکین ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو نهو میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 100 زرو زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کورپکې وژل شوي دي. او یورپی پارلیمنت د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین نه اتیا سیاستوالان والان له داخلي دوه د منې کولو په جواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پاتې تر رسیدې. تاسو په همدې سپو کول شي د دیوا رادیو خبرونه ووري. او ما هارون بچا، ګل ایاز او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. د الله پامان.